پېښور کې د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو د نننیو نه ساتخ پرونه په اخرنۍ خبري غړې کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه به انیسا اجمل باندې
السلام علیکم. اول خبرونو سر ټکی د اسلام آباد پولیسو ته تحریک انصاف د مشر عمران خان د خبرو په جواب کې ویلي چې پولیسو ته د دړکو ورکولو په نتیجه کې به قانوني کاروایی کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سبالا د اروپا سلور هیوادونو ته سفر پیلوي او ترکیه ویلي چې د خوراکي توکو سلور نوري کشته د اوکراین د تور سمندرګي له بندرونو رواني شوې دي. د خبرونو تفصیل: د اسلام آباد پولیسو ویلي چې دوی ته دړکې ورکول او پی د بی ځایه تورونو لګولو په صورت کې به تر قانون لاندې کاروایی کیږي. پولیسو دا بیان د اګست په 6 لاغرستو په ټوټر ورکړ چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون په اسلام آباد کې جلسې ته د وینا پر مهال پولیسو ته دړکې ورکړې. پولیسو زیاته کړې چې دوی خزینه افسرې او نورو مشرانو ته دړکې ورکول د ریاستي ادارو ضد عمل دی. عمران خان د خپل ګوند یو غړي شهباز ګل د گرفتاری او پاغه د مبینه تشدد پر جلسې ته د وینا پر مهال فوج پولیسو او عدلی کارکونکو ته غوښونه وکړل او ویل چې د اسلام آباد د پولیسو مشران به نه پرېږدي او مجسټریټ دې هم تیار اوسي. د اګست په 19 عدالت د وړاندې کولو پر مهال د شهباز ګل داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې هغه ژاړي او د سابندې د ناروغۍ فریاد کوي. د شهباز ګل په یو شخصي ټلویزیون د پوسټ خلاف تر خبرو کولو وروسته د بغاوت او کرکې خورولو مقدمه درج شوې. په باجوړ کې د امن په نامه احتجاجي پرلت نن په دریم ورځ هم دوام لري. د پرلت جمعیت العلماء اسلام فی او د باجوړ سیاسي او مدني ډلو د اگست په 19 د خار هډ کوارټر مخې ته په سیمه کې د امنیت د ټینګول لپاره پیل کړي. د دې پرلت یو منتظم او په باجوړ کې د جمعیت العلماء اسلام یو مشر مولانا عبدالرشید له رسنیو سره په خبرو کې پرون وویل چې د پرلت مشران د غوښتنو په یو 14 نکاتي ایجنډې سلا شوي دي. د حکومت نه په باجوړ کې د مکمل امنیت غوښتنه کړې ده.
پدې باندې اتفاق او اتحاد وشو. دلته چې کوم آواز د امن اوچت شوی دی دا د ټول باجوړ قوم متفقه او مشترکه آواز دی. ټول باجوړ په یو آواز په یو خوله هغه په دې خاوره باندې امن غواړي.
پرلتوال وایي چې تر څو یې غوښتنې نه وي منل شوي احتجاج به جاري وي. چارواکو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری سبا جرمني، سویډن، ډنمارک او ناروې ته سفر پیل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د بلاول بټو زرداری د سفر به د اګست تر 6 وي. وزارت زیاتوي چې د بهرنیو چارو وزیر د سفر پر مهال د خبرو زیات پام به د برامداتو په برخه کې له دغو مهمو هیوادونو سره د پاکستان اقتصادي اړیکو لا ژورولو او پراخولو ته وي. ټاکل شوی چې بلاول بټو زرداری به له ډنمارک سره د آب هوا بدلون پړه د گرین فریم ورک انګیجمنټ په نامه تړون هم لاسلیک کړي. په کراچۍ کې د قومي اسمبلې د خالی څوکۍ ان ای 215 لپاره د زمینی انتخاباتو لړکې رای واچول شوې. د ټاکنو کمیشن ویلي وو چې رای اچونه به د مازیګر تر 500 بجو پورې وي. د مشال رډیو خبریال وایي چې د رای اچونې لپاره امنیتي اقدامات شوي خو بیا هم ټول پولینګ مرکزونه حساسه ګرځول شوي دي. د څوکۍ د سیاستوال او ټلویزیون قربا امیر لیاقت تر مړینې وروسته خالی شوې وه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د لوګر د خوخی ولسوالۍ اړوند سیمو کې د سیلاب له کبله لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي، 3 زخمیان شوي او 4 تنه روکدي. نن د لوګر د امنیه قمانداني ویان احمد الله انس مشال ریډیو ته ویل چې په وژل شوو کې 9 ماشومان او 2 ښځې شامل دي. نوموړي زیاته کړې چې د سیلابونو له کبله شاوخوا 3000 کورونو ته هم زیان رسېدلی دی. او اخیری خبر دا چې د ترکیې د دفاع وزارت نن ویلي چې د خوراکي توکو سلور نوري کشته د اوکراین د تور سمندرګي له بندرونو څخه رواني شوې دي. د ترکیې په وینا له دې سره د ملګرو ملتونو په ملاتړ د غلې د برامداتو لپاره تر شوي تړون لاندې د اوکراین له تور سمندرګي څخه د وتلو کشته او شمېر 1.5 ته ورسید. په اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته او تر دې تړون وړاندې د اوکراین د غلو برامدات تر 100 میاشتو پورې بند و چې له وجې په نړۍ کې د خوړو د بحران اندېښنې پیدا شوې وې. د خبرونو پای
مشال ریډیو دردونکو پروانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمیزو موضوعاتو رپورټونه اوري. د پاکستان د برېښنایی رسنیو د نظم ادارې پیمرا د دې هېواد ټلویزیون چینلونو ته امر کړی دی چې د پخواني وزیر اعظم عمران خان ویناوې په ژوندۍ بڼه نه خپروي. عمران خان بیګا په اسلام آباد کې د خپل چیف آف سټاف شهباز ګل د ګرفتارۍ له امله د اسلام آباد د پولیس مشرانو د یوې جج پر ضد خبرې وکړې. بلخوا په کراچۍ کې بندي په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د استازي علي وزیر وکیل وایي موکل یې ناروغه دی، خو هغه رنګ چې شهباز ګل ډیر زر د علاج لپاره هسپتال ته منتقل شو د علي وزیر لپاره دغه اسانتیا نشته.
خپلو لپاره یو شان پاکستان دی او د پښتنو لپاره بل شان پاکستان دی. ما دوه پیرې درخواستونه ورکړو خو دته خو افسوس دی چې هغه سهولت دې ورنه کړی شوې.
په باجول کې پر پرلت ناست کسان له حکومت د خپل امنیت غوښتنه کوي. پرلت ته په وینا کې د پیپلز ګوند یو ځایي مشر پرون وویل چې پر پوله لګول شوي اغزن تار هم د دوی سیمه امن نه کړی شو.
د دې ماډل نه آسیا زما وروڼه پراته دي. د امن په خاطر موږ په زور باندې دغه کرښې مراخ کړې خو تا به ماته امن رانه کړو.
او په بنو کې میشته شمالي وزیرستان کډوال وایي پر دوی میاشتنۍ حکومتي مرستې بند شوې دي.
امدادي مرسته ده هغه بند شوې ده د اووه زره خاندانونو نه. په دې باندې موږ ډېر احتجاجونه وکړل.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسې. ربشولنه موضوع ته د پاکستان د برېښنایی رسنیو د نظم ادارې پیمرا بیگانه وخته د یو نوټیفیکیشن له لارې د دې هېواد ټلویزیون چینلونو ته امر کړی چې د پاکستان تحریک انصاف د مشر او د پخواني وزیر اعظم عمران خان ویناوې په ژوندۍ بڼه نه خپروي. په حکمنامه کې د علت دا خول شوی چې نوموړی په خپلو خبرو کې د ریاستي ادارو پر ضد بې بنیاده تورونه لګوي او کارکوونکو ته دړکې ورکوي. دا لغه ورسته ده چې هم بیګا د اسلام آباد په اف نائن پارک کې د خپل چیف آف سټاف شهباز ګل د ګرفتارۍ او په هغه د مبینه تشدد پر ضد د تحریک انصاف یو جلسې ته په وینا کې عمران خان د اسلام آباد د پولیسو مشرانو او د هغې یوې ښځې جج پر ضد خبرې وکړې چې شهباز ګل یې په دورځني جسماني ریمانډ پولیسو ته ورکړی دی. تفصیل د ګوهر مسید په رپورټ کې.
پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند چیرمن عمران خان ویلی دی چې شهباز ګل باندې شوی تشدد په اړه چې کله دوی د اسلام آباد پولیس نه پوښتنه وکړه چې تاسو داسې ولې کړی دی، نو اسلام آباد پولیس والو راته وویل چې دغه مونږ نه دی کړی، دا څوک نور دی چې هغوی دا تشدد په شهباز ګل باندې کړی دی. دا خبره د اگست په شلمه عمران خان د اسلام آباد اف نائن پارک کې د شهباز ګل په اړه راغو وخته جلسې ته وکړلې چې په هغه کې د اسلام آباد پولیس مشر ڈی آئی جی او خزینه مجسټریټ ته دړکې ورکړې چې تاسو به سپریم کورټ ته بوزم. اسلام آباد آئی جی او ڈی آئی جی تاسو به مونږ نه پرېږدو او مجسټریټ زیبا صاحب ته هم تیار اوسا، دستا خلاف هم مونږ اکشن اخلو. تاسو ټولو ته شرم پکار دی چې په یو کمزوري کس باندې دومره تشدد کړی دی او د مولانا فضل الرحمان نه خو تاسو هم یریږئ. دا عمران خان دا اعلان نه پس دا کورنیو چارو وزیر رانا سناولا پخپور کړی شوی یو بیان کې وویل چې خزینه مجسټریټ آئی جی او ڈی آئی جی اسلام آباد ته لا عمران خان د اړخه ورکړی شوی دړکې ټوله نړۍ واوریدلې او عمران خان به په دې اړه قانون ته مخامخ کیږي. یاد د وی چې اسلام آباد پولیس تر مخه د اگست په نهمه شهباز ګل په دې بنیاد باندې نیولې شوې دي چې هغه ریاستي ادارو خلاف خبرې کړې وي. عمران خان څو ورځې مخکې ویلي وو چې په شهباز ګل باندې جنسي تشدد هم شوی دی. د اگست په شلمه عمران خان په زرګونو خلکو ته په خپله وینا کې وویل چې اگست په یوویشتمه باندې به په راولپنډۍ لیاقت باغ کې پی ٹی آئی یو بلا جلسه کوي او په هغه جلسې کې بعد د راتلونکو احتجاجونو روډ میپ وړاندې کوي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش پر شارټ ویوز 2013 15315 پته او 15155 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
په اسلام آباد کې د اگست شلمې شپې مهال د پاکستان تحریک انصاف احتجاجي جلسې ته په وینا کې د دې ګوند د مشر او د پخواني وزیر اعظم عمران خان تر وینا وروسته په پاکستان کې د برېښنایي رسنیو د نظم ادارې یا پیمرا ټلویزیون چلونو ته امر کړی چې د عمران خان ویناوې په ژوندۍ بڼه خپرې نه کړي. پیمرا په خپور کړي خپل بیان کې ویلي چې عمران خان په خپلو ویناوو کې د ریاستي ادارو ضد خبرې کوي. د خبریالانو د بېلابېلو تنظیمونو مشرانو د پیمرا د دې پریکړې غندنه کړې ده، خو ځینې خبریالان وایي په مرکز کې تحریک انصاف په تیره حکومتي دوره کې هم ځینې رسنیو خبریالان له بندیزونو سره مخامخ ول. تفصیل له پیښورا غلام غوث را کوي.
پیمرا په بیان کې د عمران خان لخوا د اگست په شلمه نیټه د پولیس او عدلیه چارواکو ته د ګواښونو په ذکر کولو سره ویل شوی دی چې په ژوندۍ بڼه یا لایو د عمران خان د وینا په خپرولو دا بندیز یې د عمران خان د دغه وینا وروستو لګولې دی. په پاکستان کې د رسنیو بیلابیلو تنظیمونو د موجوده حکومت په دور کې په دې بندیز لګولو نیوکې کړې دي، خو د پاکستان د خبریالانو د مرکزی تنظیم پی ایف یو جی مشر شهزاده ذوالفقار د اگست په 28مه نیټه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د عمران خان د وزیر اعظمۍ په دور کې هم په ځینو سیاستوالو دا ډول بندیزونه لګولې شوي وو او د رسنیو کارکونکي او بیلابیل شخصي ټي وي چینلونه د اعلانیا او غیر اعلانیا بندیزونو سره مخامخ شوي وو، خو ولې بیا هم دوی په عمران خان د دې بندیز لګولو هم غندنه کوي ځکه دوی دا ګڼي چې دا هم د بیان د ازادۍ په ضد یو کار دی.
عمران خان هم دا کارونه کړي او دوی هم دا کار کوي، غلط کار دی. کوم وخت حکومت کې راشي بیا هغه اول کار دا کوي چې هغه ازادي صافت هم ټرمپل ډاون کوي، بلډوزر کوي او هیومن رائټس که سیول لیبرټی د میډیا سره عمران خان کم دی شکار کړیو، سوشل میډیا باندې څه وسو، دغه سه افسر عالم باندې څه وسو، اټیک وسو.
په پیښور کې د خیبر یونین په نوم د خبریالانو د ټولنې جنرال سیکرټری عمران یوسفزی وایي په پاکستان کې ستونزه دا ده چې ټولې ادارې په خپل خپل آئینی چوکاټ کې د ننه کار نه کوي.
اوس چې کوم ادارې دي هغې آئینی حدود نه تجاوز کوي، هغې چې کوم کار نشته دی هغې کار کې هغې لاس وهي، نو هغې الټیمیټ ریزلټ دا وي چې هغې کریډیبلټی خرابېږي. اوس پیمرا چې کوم اداره ده موږ په حیثیت خیبر یونین آف جرنالسټ ډېر زیات مزمت کوم، دا نه دی پکار چې یو سیاسي پرسنالټی دی یو سیاسي شخصیت دی هغه خپل خبرې کول غواړي، هغه خپل ایکسپریشن چې دی هغه عوام ته رسول غواړي، او چې پیمرا دا یا کوم بل داسې ادارې دي هغې په بین لګي نو څه وایم چې دا مطلب فریډم آف سپیچ هم هغې وایلیشن کېږي.
یاد دې وی چې د پاکستان تحریک انصاف د یو سیاسي فعال شهباز ګل د نیولو په سر د اگست په شلمه نیټه په اسلام آباد کې ترسره شوې مظاهرې ته په وینا کې عمران خان پولیس تورن کړی وو چې د شهباز ګل سره یې ناروا چلند د بل چا په وینا کړی دی، او د اسلام آباد د یو عدالت خزینه قاضي زیبا چودری ته هم دړکه ورکړی وه، کوم چې شهباز ګل د دوه ورځو په جسمانی ریمانډ پولیسو ته د حواله کولو منظوري ورکړی وه، او عمران خان د دغه خزینه قاضي د نوم په اغیستلو سره دړکه ورکړی وه چې ته ځان تیار ساته او ستا په ضد به کاروایی کیږي. که څه هم خبریالانو د عمران خان په تقریرونو د بندیز لګولو غندنه کړې ده، خو پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری اتارټي د عمران خان په لایو تقریرونو د بندیز لګولو په اعلامیه کې دریس خپل کړی چې د عمران خان د شلم اگست د تقریر په ډول وینا د پیمرا د قانون خلاف ورزی ده، او عمران خان د ادارو او افسرانو په ضد بې بنیاده الزامونه لګوي او د ادارو په ضد کرکه خوروي، نو په دې وجه یې په ژوندۍ بڼه د هغه د تقریرونو په نشر کولو بندیز لګولی دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ،
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریڈیو دا سی ولیکے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او
او ہم دا اوس تری گٹا پور تک
په داسې حال کې چې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د چیف آف سټاف شهباز ګیل د گرفتارۍ او پر هغه د مبینه تشدد رپورټونو د دې هیواد په میډیا کې تاوده بحثونه پارولی دي. ځینې شنونکي پوښتنه کوي چې ورته بحثونه ولې له جنوبي وزیرستان د پارلمان د غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ علي وزیر د گرفتارۍ پر ضد نه کیږي یا نه راپورته کیږي. تفصیل د ګلیاس په رپورټ کې چې د شهباز ګیل په غږ پیلېږي.
آپ کو حکم ملا لیکن آپ کا
کانشیس بھی ہے، آپ کی ویلیوز بھی ہیں. داغ دا پخوانی وزیراعظم عمران خان دا خصوصی سلاکار شہباز گل دی چی وائی
نہ پاگل ہے نہ اندھے ہے نہ جان.
تاسو ته حکم ملا شوی نو تاسو خو نہ پاگل یہ نہ زناور یہ او نہ اڑاندے یہ، تاسو انسانان یہ، تاسو ضمیر شتا، تاسو ورتو وای چی جناب دا حکم دا فوج او دا ملک خلاف دی،
فوج کے خلاف حکم ہے.
د شهباز ګیل دا وینا د پاکستان ای آر وای ټلویزیون د اگست پر اتمه خبره کړې وه چې روسو حکومت هم دغه وینا په بنیاد د نوموړي پر ضد د فوزي مشرولۍ خلاف د فوج دننه د بغاوت راپارولو تور ولګاو. شهباز ګیل دا وخت گرفتار دی او په ضد یې د اسلام آباد په یو عدالت کې مقدمه روانه ده. خو د ګیل گرفتاري او په هغه د مبینه تشدد خبرې د پاکستان د ټلویزیون چلنو او اخبارونو د سر خبرونه ګرځېدلې دي. بلخوا له وزیرستانه د قامی اسمبلی منتخب غړی علي وزیر چې د دسمبر 2006 کال راهیسی په بند کې دی، په اړه یې په میډیا کې خبرونه او بحثونه د نش برابر دي. د اګست پر 13 د کراچۍ د ترهګرۍ ضد عدالت جج د علي وزیر په اړه خپل محفوظه فیصله په دې سبب وانه وروله چې د جج کانټراکټ یا قرارداد سرته رسیدلی او نوی جج نه دی ټاکل شوی، نو اوریدنې د اګست تر 10 ځنډول کیږي. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ د اګست په 19 مشال لټوي ویل چې علي وزیر ته روغتیایي سہولتونه ورکولو امر باوجود هغه په جیل کې دی. بلخوا د تحریک انصاف د یو بندي لپاره عدلیه ډیر زر فیصله ورکوي.
زه د پاکستان په نظر ګورم چې د خپل لپاره یو شان پاکستان دی او د پښتنو لپاره بل شان پاکستان دی. د دې علي وزیر لپاره نن کال مخکې دی چې کله اسلام آباد ته تللی اسمبلی اجلاس تھا، نو ال تک یہ پینز اسپتال تے بولے اور ڈاکٹرانو دا سجیسٹ کڑو چھ بھائی ددی فیزیوتراپی کی آئے بارہ کے ماں دو پیرے درخواست نو اور کڑو خود تک ہو افسوس دے چا غا سہولت دے ورنہ کڑے شے او بل بڑا تے چھ من گورو چھ باز گیل وز خدا نے او چا غا ڈراما کئی یار سے چھ کئی او بظاہر خدا سے سخی سنا وا اگہ دا پارا میڈیکل بورڈم جوڑ شی او شپک شپ ڈاکٹرانو نم راشی او ٹیسٹ نے مو شی او پین سیم بوزی فوری فوری دا کی گی بیا دا چھ پاکستان ٹولا میڈیا دا غا پاڑ خروانے چھ تم زے ٹی وی چینل کو لاوے نو شہباز گل دے اخبار گوری شہباز گل دے تلتا دادی وزیر اڑو سزی کرنی.
شہباز گل دا تحریک انصاف گوند یو مخکخ دے او دا پخوانی وزیر اعظم عمران خان چیف آف سٹاف یا زانگڑے استازی دی خو عوامی عہدہ نہ لری. په اسلام آباد کې خبریال اعزاز سید د اگست پر 19 مشال لټوي ویل چې په رسنیو کې د علي وزیر د خوشی کول لپاره هغه شان اوازونه راپورته نشو څنګه شهباز ګیل لپاره کیږي.
دو وجہ ہے اس کی بہت بڑی، ایک وجہ یہ ہے کہ
ددی دو وجوہات تھی. لومړی دا چې شهباز ګیل د پاکستان د یو مقبول ګوند تحریک انصاف سره تعلق لري. تحریک انصاف اسټابلیشمنت پلوه ګوند دی، داسې ښکاري چې دوی اسټابلیشمنت چیلنج کړي، خو داسې نه ده، بلکې ځینې شخصیات یې چیلنج کړي دي. د دې له وجې په ادارو کې شخصیاتو ترمنځ اختلافات رامنځته شوي او همدغه وجه ده چې شهباز ګیل مقدمې ته زیاته توجه ملاویږي. بل دا چې نوموړی پنجاب سره تعلق لري، نو دا هم یوه وجه ده. د علي وزیر له شهباز ګیل سره موادنه کول د علي وزیر توهین دی. شهباز ګیل چا هم نه پیژندلو. دا چې تحریک انصاف په واک کې راغلو نو هغه له امریکا راغلو او خلکو ته معلومه شو.
پی ٹی آئی جب پاور میں آئی تب یہ لوگوں کو پتا لگا شہباز گل بھی کوئی صاحب ہیں، یہ امریکہ سے اپنا بیگ اٹھا کے آ گئے.
خبریال اعزاز سعید وئی د علي وزیر سیاسي ملاتړ نشته او پکار وچی عوامي نشتل ګوند او یا پیپلز پارټي ودریدلې وي. خو د اگست پر 14 د عوامي نشتل ګوند په کوربتوب پښتون قامي امن جرګې د یولس نقطو په ترڅ کې د علي وزیر د خوشی کولو غوښتنه هم وکړه. سردار حسین بابک پر دې مقویل
ایک منتخب پښتون ایم این اے
د قومي اسمبلی یو منتخب غړی علي وزیر له یو نیم کال راهیسې زندانی دی. د ریاست رویه
انتقامی ده په دې کې پښتون دښمنی عنصر ډیر ښکاره دی.
خبریال اعزاز سید په خبره په رسنیو کې هم د علي وزیر په اړه ډېری کمی خبرې کیږي او د هغې وجه هم دغه ده چې اسټابلیشمنت له علي وزیر خپه ده. علي وزیر په قومي اسمبلی کې د جون په میاشت کې د بجټ غونډې پر مهال ویلي ول چې دوی نه خو غداری کړي او نه هم له بهره چندې اخیستې دي.
باجوا سے کچھ کہا تھا کہ میرے متعلق تو اس نے کہا تھا کہ یہ معافی مانگے.
باجوا نازما پاڑا پختن وش وین هغه ول چې دا بخنه غواړي. بیا په لاهور کې په لمس پونتون کې د خون کوزما پاڑا پختن وکړي. نو باجوا ول چې د آرمی پراپرټي مقدمه دي. سپیکر صاحب زه خودل ته ولاړ يم، زه په جیل کې هم يم، قانون پر وړاندې هم يم. او سپیکر صاحب بیا دا عدالتونه چل پا رہی
سپیکر، یہ عدالت پھر کس لیے ہے؟ پھر ان کو تو ختم کرنا چاہیے.
چنن کی بدی اندی چی علی وزیر دا موجودہ واکمن اطلافی گوند حکومت کی وزیر اعظم شہباز شریف تا رائے ورکڑی بانو پکار دا چی پا سمدستی توگا شہباز شریف دا نموڑی خلاف مقدمی واپس اخستے بے. خدا سے ونکر او دا دا ملک یوا علمیا دا.
دا فلم، ہنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګله زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هرس پمشال راډیوی مجله کې.
د باجوړ پرلتوال د اگست پر شلمه حکومت د خپل غوښتنو لپاره پر یوې 14 نکاتی اعلامیه سلاشول. د غوښتنو ته یوې کمیټې حتمی شکل ورکړل چې پکې د باجوړ شاوخوا ټول سیاسي مدني ډلو ته استازیتوب ورکړل شو. د دې غوښتنو مهمه غېده ورکو کسانو عدالتونو ته وړاندې کول، د وسلوالو لوري له خلکو د بتو غوښتلو مخنیوي، د امنیت ټینګښت او د هدفي وجنو د مخنیوي په څیر نورې شامل دي. دغه پرلت د اګست له 19 راهیسې د ښار باجوړ د سیول کالونه مخې ته پیل شوی. پرلتوال وایي تر هغې به خپل پرلت نه ختموي او نه به هم له حکومت سره مذاکرات کوي چې د غوښتنو منل کېدو ډاډ نه وي ورکړل شوی. تر دې مهاله حکومت او یا هم د باجوړ انتظامیه د پرلتوالو د غوښتنو یا دغه لیست په اړه څه نه دي ویلي. شانواز ترکزی تفصیل راکوي.
د جمعیت الرحمه اسلام فیډرالي لخوا د اګست په 19 په ښار کې د امن په نوم د بدامنۍ او هدفي وژنو په ضد پررس شروع شو، چې د اګست په 20 په کې دوی ځینې غوښتنې په لیکلې بڼه هم وړاندې کړې. دغه پرلت کې د باجوړ د سیاسي ډلو نه علاوه د ځوانانو د تنظیم غړي او عام ولس په ګڼ شمېر کې برخه هم اخلي. دغه غوښتنو لیکلو وروسته هم د جمعیت الرحمه اسلام فی باجوړ مشر مولانا عبدالرشید میډیا سره په خبرو کې ویلي،
په دې باندې اتفاق او اتحاد وشو. دلته چې کوم آواز د امن اوچت شوی دی، دا د ټول باجوړ قوم متفقه او مشترکه آواز دی. ټول باجوړ په یو آواز په یو خوله اغا په دې خاوره باندې امن غواړي. سیاسی او قومی مشران اغی متحد دی او نن دغه سیاسی مشرانو د خپل کارکونانو نه مطالبه هم وکړه چې اغی د خپل حجم مطابق په عددی اکثریت سره په دغه درنه کې شرکتو کې
د لیکلی شوو غوښتنو سره سم باجوړ کې د امن ضمانت ورکړی شي. د سیاسي او قومي او سرکاري خلکو قاتلین دی ونیول شي. راتلونکي پیښو کې د قاتلین ونیول شي او سزا دی ورکړی شي. د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره باید په پوسټونو کې د سیکورټي غړو شمیره سي واکې او د شپې د ګشتونو شروع شي. فرنټیر کور به د خپل حدونو دننه د داسې پیښو د مخنیوي ذمہ‌وار وي. که د کومې تانې په حدودو کې داسې پیښ وشي، د هغې اسچو ته باید سزا ورکړی شي. ورکړل شوی ترن باید عدالتونو وړاندې کړی شي او هر ځای کې چې د ترهګرۍ پیښه وشي، بېګنا خلک دې پکې نه تنګول کېږي. د وسلوالو لخوا د پیسو غوښتنو د مخنیوي لپاره د ګامونه پورته کړی شي او د وژل شویو خلکو وارثینو ته دې په یوه هفته کې دننه د شهید پیکج ورکړی شي. دغه غوښتنو تیارولو لپاره هم د پرلتوالو نه یوه کمیټي مقرره شوې وه، چې په دغه کمیټۍ کې د عوامي نېشنل ګوند باجوړ جنرال سیکرټري نثار باس هم غړیتوب لري. باز مشهد رو تو بود
او منگا ترا وقت پور جگم دیخ پلا در نان ختمو ترچو پور جگم دی منگ تا دی ریاست تا زیمدار وگری نی راگری چوک چو منگ لدا گرنٹی را کولی شی چار منگ بجگم دی پا دی خور بانی نور بدمنی نکی گو منگ بجگم دی ساسو تا حپوس کو بیا در نی مخبوران دی بطلو دی بار پک مختلف پریکلی مشولی شی بیا با منگا پیندهی که پی خور که او داسی پکراشه که چیز منگا کم دا باجول میشتا خلق دی نو آغا منگا تا کم تنظیمون دی کمی کمیونیتیز دی آغا با وقت پا وقت بانی جگم دی خپل مظاهره شروع کی دے در نے حمایت کی داسے جگم دے منگا تاجر کمیونٹی جگم دے با جوڑ نو اگے بم جگم دے شٹر ڈاؤن ہڑتال دے پار خپل انتظامات فائنل کیچ تے پایا جا مرتال دے پار ترتیباتونی ولے شو تے غٹول خبر زیر غور راغ لے لیو
دی پرلت تے کم سیاسی ڈلی دے سور دلند ایجنڈا ہونا دا ورکڑے شو البتہ ویل شوی دغه پرلت عوامی دے دے ہیت سیوی سیاسی ڈلی بیرغ بپکی نوی او یواز سپینی جنڈے بپکی وی دے باجوڑ دے کمشنر انتظامی لخوا دے پرلت والو سره کوم باقاعده مذاکرات خو نه دی شوی البتہ دے پرلت کون کوم مشرانو پوینا چې انتظامی ورته دے پرلت دنه کول واینا کړي وو خو دی ور سره دغه نو منلی شانواز سرغزه مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل وزی 19 پروګرامونه
د مشال مرکا
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی مو بجو
سندره جادوګری
په درینی مو بجو
روختیا او درملنا
په سلورو بجو
د بنو د بکاخیل تحصیلی سیدونکو له شمالي وزستانه پنجاب ته د ګیس پایپ لاین جوړولو چارو پر ضد احتجاجي پرلت وهل دی او د غوښتنه کوي چې د اتلسم آئینی ترمیم تر مخه حکومت باید اول دوی ته ګیس ورکړي دا په داسې حال کې ده چې ماڼیپور ګیس او پټرولیم کمپنۍ ویلي د شمالي وزستان په شیو سیمه کې 1 کرب کیوبک فټه قدرتي ګیس منجل شوی او داسې دوی سروے لا هم روانه ده بلخو د کمی سملا مرستیال سپیکر او ضلعی انتظامیه ډاډ ورکوي چې لومړی به د سیمې خلکو ته ګیس ورکول کیږي تفصیل د عمر وزیر په دې رپورت کې
د بنو بکاخیل تحصیل اوسیدونکو د 1300 نه د غلطه د شمالي وزیرستان نه روان شوه پنجاب ته تلون کې ګیس په ضد احتجاجي ناسته پیل کړي وایي چې تر څو بکاخیل جاني خیل او بنو خوشا کې خلکو ته تر ګیس پایپ لاین ورکړل شوه نه وي وړاندې ګیس پایپ لاین نه پرېدي د پرلت یو مشر حاجی سعید الله وایي لومړی به ګیس د غلطه خلکو ته ورکړل کیږي
شمالی وزیرستان یہ روان دے اور پنجاب کے میوالی تک تقریبا روان دے پر کٹرول دے بارے دے ڈسٹرکٹ جس میں خاطر آ رہے تھے گیس کے تراور خلاف نہ جائے مش پہ علاقے بہت دیری لی نمیر حد تک حق دوری لگا سرا کے جدا تار بھی ترمیم لون دے داغا اختیار اور سبت اور کرش ہوئے جب کی میں علاقہ کے پروڈکشن پیداوار وشی آگا دے جگہ علاقے اول حق بھی پر پر لطو دے جگہ وقت رسا داغا سے جاری بھی جسی پر آدھے دے خار کے دامن تلے بھی سار تلے جرا سدہ جی
دا پاکستان قومی اسمبلی ڈپٹی سپیکر زاہد اکرم دورانی 13 بنو کے یو غونډه پر محل ویلی چلا متعلقہ ادارو سره خبرې کړې د شمالی وزیرستان د غاګیز با وزیرستان او بنو کې خلکو ته ورکړل کیږي چې دا غې پز بکا خیل جانی خیل بنو او خواوشا کې د یاد ګیس پایپ لاین لپاره سروے هم پیل شوی دی د جانی خیلو سیدون کې عمران خان وای چې یره لري چې ګیس پایپ لاین تیر شي او دوی محروم شي
د بلوچستان کې 1951-52 کال تر وته وو کوټه ته په 74 کې ملاويږي د لاهور ته هغه بیا ډېر په وخت را سیتلې وو شور ټیچه ملاو شي چې موږ ته خپل حق ملاويږي
د شمالي وزیرستان په شوا کې ماړي پېټرولیم کمپنۍ په وینا 1 ٹریلین کیوبک فټ ګیس موندل شوه چې نورې سروے هم لګیا دي او دغه موندل شوی ګیس نه اوس پایپ لاین غزیدل پیل شوی چلا شمالی وزیرستان بنو ته رسیدلې د بنو ضلعی انتظامی چارواکی وای چې احتجاج کوونکو ته ډاډ ورکړي څوک به هم د ګیس نه نه محروم کیږي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال 19 خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ
په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې کېدونکې دي د خبرونو لنډیز له انیسې اجمل اورو
اسلام آباد پولیسو ویلی چې دوی ته دړکې ورکول او پی د بیزایا تورونو لګولو په صورت کې به تر قانون لاندې کاروای کیږي. پولیسو دا بیان پرون لاغرستو په ټویټر ورکړ چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون په اسلام آباد کې جلسې ته د وینا پر مهال فوج پولیسو او عدلیې ته ګواښونه وکړل او ویویل چې د اسلام آباد د پولیسو مشران به نه پرېږدي. په باجوړ کې دمن په نامه احتجاجي پرلت نن په درېم ورځم دوام لري. دا پرلت د جمعیت العلماء اسلام فی او د باجوړ سیاسي او مدني ډلو د اگست په 19مه د ښار هډ کوارټر مخې ته په سیمه کې د امنیت ټینګول لپاره پیل کړي. پرلت والوای چې تر څو غوښتنې نه وي منل شوې احتجاج به جاری وي. چارواکو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ڈاکٹر شیو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری سبا جرمنی، سویډن، ډنمارک او ناروې ته سفر پیل کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویب پاڼه لیکلی چې د بلاول بټو زرداری دا سفر به د اگست تر شپږشتمه وي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د لوګر د خوخیو لسوالۍ اړوند سیمو کې د سیلاب له کبله لږ تر لږه شل تنه وژل شوي او 30 کسان زخمیان شوي دي. نن د لوګر د امنیه کمانډانۍ ویان احمد الله انس مشال ریډیو ته وویل چې په وژل شوو کې 9 ماشومان او 2 ښځې هم شامل دي. دوی وایي چې 4 تنه اوس هم ورک دي. او د ترکیې د دفاع وزارت نن ویلي چې د خوراکي توکو 4 نورې کښتۍ د اوکراین د تور سمندرګي له بندرونو څخه روانې شوې دي. د ترکیې په وینا له دې سره د ملګرو ملتونو په ملاتړ د غلې د برامداتو لپاره تر شوي تړون لاندې د اوکراین له تور سمندرګي څخه د وتلو کښتۍ او شمېر 150 ته ورسېد.
د مشال ریډیو لن خبرونه اوسه نړیواله موضوع. اوکراینی چارواکي وایي د میکلوف پر سیمه د اوکراین له دویمې اټومي بیټای څخه یوازې 30 کیلومتره لرې د روسي ځواکونو په ډزو کې یو شمېر کسان ټپي شوي دي. پر وروستیو ورځو کې نړیواله ټولنې د اوکراین پر اټومي بټیو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. جزئیات زموږ د خبریال په دې رپورت کې.
د میکولایف والی ویتالیکیم د شنبې پر خبر ورکړ چې د روسي ځواکونو د ډزو پر مهال د ویزن سنسک په ښارګوټي کې یو 15 پوړه ودانۍ او یو شمېر کورونو ته سخت زیان اوښتی دی. د دې په وینا بالکونونه چپه شوي او کړکۍ مات شوي دي. د ویتالیکیم په باور په دې پیښه کې د 4 ماشومانو په ګډون 12 ملکیان ټپیان شوي دي. ویزن سنسک ښارګوټي د پیډف دین نوکراینسک لا اټومي مرکز څخه نشته 10 کیلومتر لري پروت دی. دا د اوکراین دوهم ستر اټومي مرکز دی. تر اوسه دې اټومي مرکز ته د اوشتو زیانونو په اړه څه نه دی ویل شوی. د اوکراین د 4 وړو اټومي مرکزونو دولتي ادارې پر ویزن سنسک ښارګوټي د روسي ځواکونو ډزو ته د اټومي ترهګرۍ نوم ورکړی دی. د ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې شایي د پیفتن نوکراینسک پر لور توغندې وشتل شوی وي چې د مارچ په لومړیو کې هم روسانو د دې ځای د بیانولو لپاره هڅې کړې وي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي د اوکراین له دوهم اټومي مرکز سره نشتې د روسي ځواکونو ډزو ته اندېښنه ښکاره کړه او ویل که د اټومي وړانګو د خپرېدو په برخه کې د روسیې له لورې د خوشګوتي نیول ادامه پیدا کړي شایي روان وړی د اروپایي هیوادو لپاره په تاریخ کې په تر ټولو دردونکی او له ویره ډک وخت بدل شي، ځکه چې په نړۍ کې داسې څه لارښود نشته چې کله یو ترهګر دولت د اټومي پټویو پر ضد څه کوي له هغه سره باید څه وشي. د اوکراین حکومت له ملګرو ملتو او ګڼو نړیوالو بنسټونو غوښتي دي چې روسي ځواکونه مجبور کړي چې د اوکراین له ستر اټومي مرکز زاپروژیا څخه خپل ځواکونه وباسي. په روسي ورځو کې نړیوالې ټولنې د زاپروژیا د اټومي مرکز په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. اوکراین او روسي د یو بل ځواکونه تورن کړي دي چې د زاپروژیا له اټومي مرکز سره پر یو بل ډزې کړي دي. خو د پیډفتن نوکراینسک له اټومي مرکز سره د ډزو په تړاو تر اوسه ماسکو څه نه دی ویلي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په لوګر کې د تیر شپې بارانو سیلاونو شل کسان مړ کړي او سلګونه کورونه روان کړي دي. د لوګر سیلاب ځپلي حکومت ته او مرستندویه بنسټونو بیړنۍ مرستې غواړي. دوی غوښتنه کوي چې دوی ته په غریزو سیمو کې د کورونو جوړولو اجازه ورکړل شي چې په خبره یې د سیلاونو له زیانه په امن شي. دا په داسې حال کې ده چې چارواکو په ټول هیواد کې د بارانونو او سیلاونو د لړۍ د دوام وړاندوینه کړې ده. نور حال نجیب الله الوخیل راکوي.
چارواکی وایی د لوګر د خوخی ولسوالۍ اړوندو سیمو کې د بیګانی سلاب له کبله لږ تر لږه شل تنه وژل شوي، 22 کسان ټپیان دي او 3 تنه ورک شوي دي. د یکشنبه په ورځ د لوګر د امنیه قمندانۍ ویان احمدالله انس مشال راډیو ته وویل په وژل شوو کې نه هم ماشومان او دوی ښځې شامل دي. د ده په وینا چې سیلابونو تر ډیره د خوخی ولسوالۍ د بالا، میانده، د پایین، ابتک، همدارنګه ځینې نورې سیمې زیانمنې کړې دي.
تر اوسه پورې شل تنه زموږ هیوادوال شهیدان شوي چې 9 تنه ماشومان دي، 2 تنه ښځې، همدارنګه 2 تنه نور ټپیان او 3 تنه ورک دي. 3000 څخه زیات د استوګنې کورونه په بشپړ او جزئي توګه ویجاړ شوي. 2000 څارویو په شاوخوا کې د دغه سیلابو له وجې له منځه تللي. همدارنګه د دغه زیانمن شوو کورنیو لپاره موږ اوس یو ابتدایي کیمپ هم جوړ کړی دی ترسو دغه زیانمن شوي کورنۍ دلته ځای په ځای کو.
د لوګر د امنیه قمندانۍ ویان زیاته کړه اوس هم د امنیتي ادارو او مرستندویه بنسټونو لخوا د ژغورنې عملیات روان دي او سیلاب ځپلو ته په نسبتا خوندي سیمه کې د استوګنې لپاره ابتدایي کمپ جوړ شوی دی. بل لوري ته د خوخۍ ولسوالۍ اوسیدونکي له اړوندو حکومتي او مرستندویه بنسټونو د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. د خوخۍ ولسوالۍ د ابتک د زلاب ځپلې سیمې اوسیدونکی سید غیور وایي
ویره خو څکه لرو چې دغه مونږه داسې ځای کې پروت یو، چې یو طرف ته هم غار ده بل طرف ته هم غار ده. مونږ د امارت اسلامي نه دا غوښتنه لرو چې مونږ ته دغه داغ چې مونږ پراته دي مونږ ته د اجازه راکړي چې مونږ خپل قومي ویش وکړو او خپل کورونه ورکه جوړ کړو. اوس د مونږ مړی پاس خاخ دي، مونږ لاندې سیلاب کې پراته یو. دا مو حالات د خلک د کورونه وتلی ټول په ډار کې ځوان کوي، بیګاش په ټول کورونو کې نه و، په غرونو کې ختلی او څه په جمعاتو کې او څه په یو مکتب کې و. نو دغه مو حالات ده. اما دغه سیلاب غونته ما په ځوان کې په 50 کالونو کې نه ولیدلې.
د خوخی ولسوالۍ یو قومي مشر د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د کورونو د جوړولو لپاره په غره کې ځای ورکړي، ځکه هر ځل د سیلابونو د زیان برداشت نه لري.
پټي مو د ټول خراب کړي دي کنه، فصل ختم شوی دي. د کوم باغونه مو د باغونو د حالت دی چې خراب شوی دي، کور در در شوی دي، دیوالونه غورځېدلې دي. بس د حالت دی نو
یاد دیوی دا پر روان مریس کال که دریم وارده چه دا افغانستان پا بیلا بیل ولایتونو که لوی خورونه و سیلابونه راوزی او خلکو تا درانه مالی او زانی زیانو نردوی. طبیعی پیخو تا درستیدن پچارو که دا طالبان و دا حکمت وزارت ویری چه دا سیلابونو او سخت و رختونو لکبله یوازی پا تیره ایوه اونهی که دا افغانستان پیویشت و ولایتونو که یو اتیا کسان مله شوی او لدو سو دیر کسان تپیان شوی دی.
مشال دیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال دیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د جنوبی وزستان د شمیر کلو اوسیدونکو وایي وروستیو بارانونو او سیلابونو د فصلونو تباه کړي او سلګونو کورونو ته زیان اړولی دی. د دې کلو خلک له حکومته د مرستو غوښتونکي دي. بلخوا د جنوبي وزستان انتظامیه وایي دوی په سمدستي توګه سیلاب ځپلو ته خوراکي او غیر خوراکي مرستې رسولې دي. د انتظامیې په خبره خلکو ته د اوختو توانونو د سروې چارې هم پیل کړي دي. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
سویلی وزیرستان اوسیدونکي ویایي چې د بارانونو او سیلابي اوبو په وجه د دوی فصلونه تباه شوي دي او ګڼ شمېر کورونه یې ړنګ شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت دا زر مالی مرسته ور ورسوي. د سب ډیویژن وانا سیمې سپین کلی اوسیدونکي په دغې باره کښې ویایي.
مونږ امن الله دی په سپین کې بارش کوي نه ته نقصان ورسېده، حکیم سیلاب چرغلی و اوور سارا سالویر کسونه زخمین ہن شوال قابل و کمرہ ہن گا چھوی وا میجا دا خیبر پختونخوا چ کیما صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی دو اتھارٹی درخواست کی اور سارا دا قومی لیول چ کیما ادارات نقصانات ازلے والا علاقہ سپین کے اور سارا پونک کے نور علاقے کے نقصانات چھوی دی غسا دے خپل منڈا ہوئی
دے کارز کوٹ گنگی خیل کلی اسی دن کئی عمر خان پخپل کلک شی دے بارانونو پواجا شوی نقصان پدا رنگ بیاناوی
پخپل پاٹی کے ویلوڑی مخر تا ٹماٹر ہاں وطن ہزار رسی بینڈائی ہاں دی تورائی ہاں دی مختلف سبزی کر رہی دی وائرے یا بارانے دے لوسا خارو پہ شری دی ابا ڈانڈی نا ڈانڈی نا جلوڑی دی نور ہوا داس جکی میں وہاں کے سمرا علاقے دی کازا مر سکتا ہے یا تین تانا عید ہو یا کاڑی کوٹ دا ایدہ ٹول علاقے دے ورنا دل جتے متاثر شری دی او بدن جن علاقے کے خو کرینا رنگ شری دی واتا دا اپیل کی جدا خال غریب دا ایدہ سرا دا امداد وشی کہ سروے تیمینہ دا روشی دا علاقے سروے دا وکو چکیم دا غریب خرق نقصان دا یا آغا دا وقتی آغا دا دخپل اخپل موضوع ملاو شی
دے بدر سیمے اسے دن کی اسمت اللہ خبر ہم وروائی
چکیم دویر دا مخش لیا نم رد پورا پا وادی بدر چکیم ور شری دا 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 حد نا بار تا دا چکیم دا مشکم دا تم دا مفل ویلور دا جی ور دی علی گون دی دا مکمل تباک لغار کے کلن در سوا کورینا تا نقصان ورا سوا چی زمی دا فورن کی مینار والا جی دا
دی سویلی وزیرستان ڈپٹی کمشنر امجد مہراج مشال ریڈیو تا وویل چې د بارانونو او سیلاب نه متاثر شوی خلکو سره به مالی مرسته کوي
سروے مونگ تا دی ایریاز اندازام شتا مونگا دی فوکل پرسن ہم دے دے پرا نومینیٹ کرے دا کلا مونگ تا پتو لگی نو امیجیٹلی مونگا دی خلقو سر اپروچو کو کانٹیکٹو کو پا مونگا ہوتا آغا ورسو این اف آئیس آغا ٹینٹ مینٹ جے ہوتا سا دی امیجیٹلی مونگا آرنج کو شیلٹر باقی نا پس مونگا دی سروے کو سروے نا پس چے دی دو سمرا ہاؤس جیمے شیوی بھی مدرگی مطابق مونگ دولا پیمنٹ کو اور چکو ما خلق پاکے مر شیوی دی نا ہوتا ہم مونگا
دے سویلی وزیرستان اسی دن کے دا ہم وویل چھ دے پاکستان حکومت دا دے دوی سرا ہم زر پاگی رنگ مالی مرستا وکی چھ سرنگی دے ملک نور سیمو دے بارانونو سیلابنا متاثرہ شوی خلقو سرا یہ کڑی دو اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د شمالي وزستان کډوال وای حکومت ور باندې میاشتنۍ 40,000 روپۍ بندي کړي چې لامل دوی په خبره دوی له ستونزو سره مخامخ دي. د شمالي وزستان د کډوالو د کمیټې یو مشر پرون د اګست پر 6 مشال لوی ته وویل چې شاوخوا 2,000 کورنۍ له مرستو بې برخې دي، نو ځکه دوی غوښتنه کوي چې یا خو دی دغه کومک ورته بحال شي او یا د هم خپل کلو او کورونو ته بیرته ولېږدول شي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر مشال لوی ته ویلي په دې کورونا باندې مرسته ځکه بندې شوې دي چې ځینې یې کورونو ته واپس تللي دي. د ده په خبره انتظامیه به اوس هغو کورنیو ته مرستې بحال کړي چې لا یې هم سیمې له وسلوالو پاکې نه دي او د کډوالۍ ژوند کولو ته اړ دي. د ملیحې امیرزاده رپورټ اورو.
د شمالی وزیرستان کډوال وای شاوخوا 2,000 کورنۍ په تمه ناستې دي چې حکومت ورته میاشتنۍ مرستې ورکړي او یا خپل کلو کورونو ته ستانه کړي. دا هغه کډوال دي چې په 2014 کال کې په شمالی وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د پوځي کاروایۍ پر مهال بې کوره شوي وو. د شمالی وزیرستان د متاثرینو کمیټې مشر ملک رحمت غلام د اګست پر 6 مشال ریډیو ته وویل چې د اګست په 12 دوی په بنو کې خپلې مطالبې انتظامی او حکومتي چارواکو ته کېښودلې چې هغه وخت ورسره له سیمې نه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي شاه محمد ژمنه وکړه چې غوښتنې به ومنل شي، خو کډوال تر اوسه د حکومتي مرستو په انتظار دي.
حکومت طرف نہ ریسپانس نہ سو ملا 12 تاریخ کو بنو کے ڈیڈ لائن کھڑے مونگ کلا سارا جمع کی مونگ تا داغا ملا چہرہ تاسو داغا پٹو کا پائیں جمع کی داری ہو سنا خاطی کارڈ پٹو کا پائی نو تاسو تب مونگ دے ڈی سی نہ لیٹر بانے داغا پروسیس کا وہ مونگ نہ امید آئے جا کے دا سے پراڈو نہ ہی دکے رہا سارا کہ مونگ دا وہ کلے نہ دا اتے کلے نہ دا ایڈی کی جوان تیرا ہو پٹنٹینا پتنبیون کے یو تنگو دا مطالبہ کری ہو چکا ہو دا خال کے تا دا خپل پیکر چکم میں لگی دا 20,000 منتی پچار دو چی دا آرامیاس میں لگی دا نئی مونگ دا خبر امن وزیرستان تا نوالا جمع.
د شمالي وزیرستان زیاتره کډوال دا وخت د بنو په بکخیلو، ډیره اسماعیل خان، کرک، کوهات او د افغانستان په خوست او پکتیکا کې اوسیږي. دغو کډوالو مخکې په پیښور کې د جولای 15مې نه تر 9مې د خپلو غوښتنو لپاره د 5 ورځو لپاره پرلت هم وهلی، خو د حکومت تر ډاډ وروسته ختم کړ. د ملک رحمت غلام په خبره د خیبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو د نظم ادارې پی ډی ایم ای سره د متاثرینو 15213 کورنۍ رجسټر دي چې پکې په 2000 کورنو باندې میاشتنۍ مرستې بندې شوې دي. په میاشتنیو مرستو کې نږدې 6000 روپۍ شامل دي. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو د انتظام ادارې ویان احسان داوړ د اګست پر 6مه مشال ریډیو ته وویل له دوی سره رجسټرډ ځینې داسې کورنۍ وې چې خپلو سیمو ته تللې وې، خو بیا یې هم میاشتنۍ مرستې ترلاسه کولې. د داوړ په خبره حکومت د مستحقو کورنیو د تصدیق لپاره اشتهار ورکړ چې خپل فارمونه جمع کړي او که سیمې د اوسېدو لپاره پاکې ګرځول شوي نو واپس ته لاړ شي. دوی به ورته د تګ په وخت مراعت ورکړي، خو چې کله یوې کورنۍ هم له دوی سره رابطه ونه کړه نو حکومت په شاوخوا 2000 کورنو باندې مرستې بندې کړې. داوړ وویل اوس یوازې هغو کورنو ته په مرستو جاري کولو باندې کار روان دی چې لا یې هم سیمې د امنیتي ځواکونو لخوا پاکې یا پر امن نه دي ګرځول شوي.
بل باندې خبر اتره روان دي او د ریټیګیشن د پرا څو مونږ اوس پورې دا څه تاریخ یاده سمرز نه دا کار کولی چې دا احتجاج دی او چې کوم مرسته باندې شوی سخن کو دا هم ویل چې یاره مونږ واپس نه تللی نو زمونږ مرسته هم پسې بند شوی دي. په دې باندې بیا چې دی په دفتر کې زمونږ مخپال کې کار روان دی د ویریفیکیشن یا د تصدیق عمل روان دی او چې کوم داسې خلق وي چې هغه واپس نه وي تللي علاقه نه وي ښکارېده که به مرسته جاري شي او چې کوم هغه خلق وي چې علاقه یې کلیر ده او خلق واپس تللي دي نو هغه بیا قانوني هغه ټوک نه جوړېږي نو
د پی ڈی ایم ای ویاند ویل سیمې ته وسلوالو نه د پاکې ګرځولو اختیار یوازې د امنیتي ځواکونو دی، نو ځکه دوی په خپل ان نشي کولی چې کډوال خپلو کورونو ته ستانه کړي. امنیتي ځواکونه هغه وخت سیمې د اوسېدو قابل ګرځوي چې له وسلوالو پاکې وي، د اوبو، صحت او د ژوند د نورو سهولتونو بندوبست پکې موجود وي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان د اګست په 6مه مشال ریډیو ته ویل کډوالو کورونو ته هغه پورې د میاشتې 6000 روپۍ ملاویږي تر څو چې حیثیت ته کډوالو وي. دا مرستې هغوی ته د واپسې وروسته د یو کال پورې ملاویږي او وروسته بندې شي. نوموړي وویل په دغو 2000 کورنو کې به هغو خاندانونو ته مرستې بحال شي چې د پالیسۍ لاندې مستحق دي.
اوس چې کم 10000 فیملی سیریز بیسیکلی هغه ایریا شامل دي چې هغې ته واپسي آلریډي شوي ده. په دې کې سز کیسز داسې دي چې د هغو واپسي نه ده شوي، خو هغه د هغې ایریا سره لینکډ چې کم براډلی هغه ډی نوټیفای شوي. پروینشل ډیزاستر مینجمنټ اتارټي سره مونږ میټینګ کړی دی. په دې کې هغه فیملیز چې کوم واپسی شوی دا داغو یو کال داغو تیر شوی دی، د هغې نه هغه سم سیری نه به بندیږي او چې کوم هغه کیسز چې کوم واپسی نه ده شوی دا به مونږ انشاءالله کنټینیو کوو. د دې سره سره چې کوم کیس دی د ظفر ټاون هغه ایز اسپیشل کیس دی، هغه به مونږ ایز اسپیشل کیس دی هغه به مونږ اپرو کوو.
خو کډوال بیا وایي په راتلونکو ورځو کې یې د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو سره جرګه کیږي. که غوښتنې ونه منل شي نو په اسلام آباد کې به پرلت وهي. د پاکستان پوسټ په 2014 کې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عذب په نوم د وسلوالو ضد عملیات کړیو چې له وجې څه د پاسه 1 میلیون خلک کډوال شوي وو. په کډوالو کې زیاتره د خیبر پښتونخوا، نورو سیمو او د افغانستان خوست کډه شوي وو. د پاکستان حکومت په 2014 کې په پړاوونو کې شمالي وزیرستان ته د کډوالو د ستنولو بهیر پیل کړ چې ورسره سم زیاتره کورنۍ خپلو کلو کورونو ته ستنې شوې دي.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
پردوم کو هر کال د اگست یوه اجتماع چې هم نن دا د ترغره په پیښو کې د قربانی شو یو په یاد کې منځل کیږي. هغه په دا ورځ د عقیدت پر ځونه وړاندې کیږي. ملګری ملتونه له 13-15 کلونو راهیسې دا ورځ لمانځي. په پاکستان او په تیر په خیبر پښتونخوا کې ګڼ خلک د ترهګرۍ له وجې متاثره شوي دي. دوی وایي تر اوسه ورته انصاف نه دی ورکړل شوی. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. تفصیل دانیسې اجمل په رپورټ کې.
مونږ خپل بچی بارډر ته نو لېګلې، مونږ خپل بچی بازار ته یا بل ځای ته نو لېګلې، مونږ هغه له قلم او کتاب ورکړو مدرسې
دا غږ د هغه مور دی چې د 2014 کال د دسمبر په 14مه یې د پېښور په آرمی پبلک سکول په برید کې دوه زامن نورالله دورانی او سیف الله دورانی وژل شوي وو. فلکناز دورانی د اګست په 14مه په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند په بلنه رابلل شوي پښتون قومي امن جرګې ته د وینا پر مهال په حکومت او سیاسي ګوندونو غږ وکړ چې نوره د دا سیمه د ترهګرۍ له وجې متاثره کېدو ته نه پرېږدي. نوموړی دا خبرې په داسې وخت کې کړي چې د اګست پر 1مه د ترهګرۍ ځپل شوو په یاد کې وغی ته د عقیدت پیرسونې وړاندې کولو په مخه نړیواله ورځ لمانځل کېږي. ملګرو ملتونو ویلي چې د دې ورځې د لمانځلو مقصد د ترهګرۍ متاثره کسانو د وقار یاد ساتلو او د هغې د نه هیرولو لپاره د نړیوال پیوستون اهمیت څرګندول دي. د دې ورځې په مناسبت سره د خیبر پښتونخوا په مومندو کې د امن کمیټې پخواني مشر زیارت ګل اتمرخیل وایي چې د سیمې د امنیت لپاره له وسلوالو سره په جګړه کې د دوی شاوخوا 55 کسان وژل شوي خو د پاکستان حکومت ایس وخت نه دی یاد کړی.
امن کمیټې کې تقریبا 55 کسان شهیدان شوي وو، اتیا کسان راسره زخمیان وو. نو دې کې خو زما ټول کلیواله او قموالو او یو پکې زما خپل خورایان دلته پېښور کې دوی شهید کړو. ټي ټي پي والا دا عبدالولی ګروپ دوی موږ سره مخامخ جنګېدل، نو دوی دیوالیم قبوله کړې ده او موږ چې څومره قرباني ورکړې دي موږ سره چا هغه قدم پورته نه کړ چې څومره موږ د دې ملک دپاره او د دې قوم دپاره قرباني ورکړې. کوم خلک چې موږ سره شهیدان شو د هغوی خو بالکل نه حکومت پوښتنه وکړله او زموږ خو د وسې نه وه د هغوی پوښتنه.
د پاکستان حکومت هر کال په کامی ورځو هغو پوځیانو ته جایزې ورکوي چې د خپل هیواد د دفاع لپاره یې قرباني ورکړې وي. ملګري ملتونه وایي په داسې حال کې چې د ترهګرۍ متاثره کسان له غیر یقیني حالاتو او ذهني فشار سره مخامخ دي، په نړۍ کې وسلوالې شخړې، پر تشدد بریدونه او د ترهګرو فعالیتونه دوام لري او دا حالات د ترهګرۍ متاثره کسانو رواني مسئلې لا نورې زیاتوي. ملګرو ملتونو دا بیان په داسې وخت کې ورکړی چې په پاکستان او په تیره بیا په خیبر پښتونخوا کې یو وار بیا امنیتي حالات خراب شوي دي. ځینې داسې ویډیوګانې خپرې شوي چې پکې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د سوات په ځینو غرونو کې ښکاري. د سوات یو اوسیدونکی سوراب خان وایي چې ترهګرۍ د دې ژوند ته ډېر تاوان رسولی. هغه په 2008 کال کې د دوی د کلی په یو جماعت د وسلوالو طالبانو د برید په اړه ویلو سره زیاتوي چې اوس یو وار بیا د وسلوالو فعالیتونو زیاتېدو اندېښمن کړي دي.
مخکې دلته بمباري وشوه برتانه کلی باندې، نو په هغې کې تقریبا 11 کسان چیرې هغه پات شو. بیا د هغې نه بعد چې دی نو خلکو جرګه جوړه کړه چې یاره دا طالبان دلته راځي او دا تر خپل علاقه ورنګ بنده و. جومات کې زموږ جرګه وه، دې طالبانو موږ ته وویل چې یاره تاسو راشئ، زموږ مشران نه دي، تاسو سره کښېني او هغې نه بعد به خبرې وکړو. موږ د اصلې سره هغه ټول عرصه ګنډلي وو، خو دوی وویل چې نه، زموږ مشران خفه کېږي او تاسو اصله دغه کوي. چې کله اصله کېښوده او د دوی کسان نهلو، نو دوی چې دی نو ډېر زیات رالو او 25-30 ګاډي په یو زره لو ډک او غونډ چاپېر شو. چې څنګه چاپېر شو، بیا به جومات پنې حمله وکړه او ډزې شروع کړې. په جومات کې تقریبا 105 کسان ناست وو، تقریبا په دې کې چې دی نو 27 کسان دي وشتلي وو. دا کې 11 کسان چې زموږ نصب نه وشتلي وو.
فوج په 2009 کال کې په سوات کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات کړي وو او ویلي وو چې دغه سیمه له وسلوالو پاکه کړې ده. په دې رفتیو کې په سوات او دیر کې د امنیت لپاره لاریونونه او جرګې هم وشوې. په سوات کې له عوامي نېشنل ګوند سره اړه لرونکي او سیاستوال عبدالجبار هم په 2009 کال کې د وسلوالو طالبانو په برید کې زخمی شوی وو. نوموړي د اګست پر 14مه مشال ریډیو ته ویل چې هغه د عوامي نېشنل ګوند د غړي افضل خان لالا سره په ګاډي کې روان و چې وسلوالو پی ډزې وکړي.
2021 ستمبر جمعه ورځ وه، د بیدری کلی لاندې یوه مقبره ده چلګزی بڼ ورته وایي. زه مخکې ناستم ډرایور سره او ما شاته بالکل ما تره افضل خان لره ناستم. دوه تنه مخامخ راغلم، ما د لاس چې دی نه د څلور ګولۍ په ولګېدې، د ګس لاس چې دی او یوه د سټ نه لاندې ولګېده او درې په دې لاس ولګېدې. بیا گاڑی ڈرائیور چی دے ہم آخواتو هغه یو ګولۍ ولګېد، په هغه په دې زړه چرته لګېدلی و. نو هغه په 7 کیلو دغه شو او گاڑی ترې پیواکه شو.
په اسلام آباد کې د سولې د مطالعاتو مرکز یا پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په رپورت کې ویلي چې په 2021 کال کې په هیواد کې 202 ترهګري حمله شوې وي چې د 2020 کال په نسبت 20% زیاتې وي. په خیبر پختونخوا کې ولسته نه یوازې د وسلوالو فعالیتونو بلکې د ترهګرۍ سره د عملیاتو له وجې هم زیانونه رسېدلي. د جنوبي وزیرستان په مکین کې ارشد عالم وایي چې په 2009 کال کې د وسلوالو خلاف د راه نجات په نوم تر عملیاتو وړاندې په مکین بازار د پاکستانی الوتکو په بمباری کې د دوی دکان هم روان شو، خپلوان یې وژل شو او لاغې راهیسې یې کورنۍ له مالي مشکلاتو سره مخامخ ده.
لکه دا د 15 اگست 2009 خبره وه چې پاکستانی جیټ چې کوم تیارې دي د دغې بمباری اول اول د مونږ د کلی بازار ته د ماکین بازار دی بند وشوه. دې کې میزایل و یا بم ورته ووایه دا مونږ په دکان لګېدلی وو. هغې کې د ما یو ورور یو د تره زوی او یو نږدې رشته دار او نه کسان نور سره د زخمیانو چې مطلب ټوټل هغې کې مړه شوي وو. رستې
د پاکستان فوج او حکومت وایي چې له ترهګرۍ سره جنگ کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي او په زرګونه امنیتي ځواکونه وژل شوي. خود پیښور د آرمی پبلک سکول د شهدا فورم مشر او د بشري حقوقو مبارز ایڈوکیټ فصل خان وایي چې راتراګره متاثرین تر اوسه د انصاف پته مدي.
موږ یو نظام لرو، یو جمهوریت سو کال لرو، د سیکورټي په نوم باندې کمو بیش دوتیش ایجنسی دی او ولکو نه زیات فوج موږ لرو، بټ بجټ موږ لرو، اټمي طاقت لرو. نو موږ دی ولی یو ترخاګر ډلې سره چې کم یو فیو هنډرډ کنم وی نو تاوزنډ به وي هغه ته په ګوډو کېږي، هغه سره مذاکراتو ته کېنی. نو دغه ټولې خبرې ناقابل قبول دي.
په ترهګرۍ کې د زنو وژل شوو کسانو کورنۍ وایي چې دوی ته د شهدا پیکیج په مد کې پیسې نه دي ورکړل شوي. خو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مرستو او د بیا بحالۍ د قائمه کمیټې او د تحریک انصاف ګوندغړي فضل حکیم مشال ریډیو ته وویل چې په ترهګرۍ کې د وژل شوو کورنۍ او زخمي کسانو سره مرستې شوې دي او که څوک پاتې وي نو باید له دوی سره رابطه وکړي.
چې څه د آئین مطابق وي، څه د قانون مطابق وي، ولې ونه کړو؟ زموږ قوم دی، زموږ خلک دی، موږ د دوه نمائندگان یو. موږ مطلب دی چې دا موږ د دوستر کې دي چې څه مسئله د کم ځی خلک ان شاء الله تعالی ماته دی راځي او چې څه قانوني
ساؤت ایشیا ٹیررزم پورٹل پخپلا ویب پانا لیکلی چې په خیبر پختونخوا کې د 2000 کال نه تر 2022 کال پورې 3600 بریدونه شوي دي چې پکې له 500 زیات ملکیان او له 2600 زیات امنیتي ځواکونه وشل شوي دي.
لانیسی اجمل رپورټ د خبرونې د پای شېبې دي. لنډ خبرونه به هم لانیسی اجمل وورو.
اسلام آباد پولیسو ویلي چې دوی ته دړکې ورکول او پې د بېځایه تورونو لګولو په صورت کې به تر قانون لاندې کاروایي کیږي. پولیسو د بیان د اګست په 6 لغ وروسته په ټویټر ورکړې چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون په اسلام آباد کې جلسې ته د وینا پر مهال فوج، پولیسو او عدلیې ته ګواښونه وکړل او ویل چې د اسلام آباد د پولیسو مشران به نه پرېږدي. بلخوا د پاکستان پیمرا ادارې د پخواني وزیر اعظم عمران خان په ویناګانو په ټلویزیونونو نیغ په نیغه په خپرولو بندیز لګولې دی. په باجوړ کې د امن په نامه احتجاجي پرلت نن په درېم ورځ هم دوام لري. د پرلت د جمعیت العلماء اسلام فی او د باجوړ سیاسي او مدني ډلو د اګست په 19 د ښار هډکوارټر مخې ته په سیمه کې د امنیت د ټینګولو لپاره پیل کړی. پرلتوال وایي چې تر څو یو غوښتنې نوي منل شوې احتجاج به جاري وي. چارواکو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری سبا جرمنی، سویډن، ډنمارک او ناروې ته سفر پیل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د بلاول بټو زرداری د سفر بعد اګست تر 6 وي. وزارت زیاتوي چې د بهرنیو چارو وزیر د سفر پر مهال د خبرو زیات پام به د برآمداتو په برخه کې له دوو هیوادونو سره د پاکستان اقتصادي اړیکو لا ژورولو او پراخولو ته وي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د لوګر د خوخی ولسوالۍ اړوند د سیمو کې د سیلاب له کبله لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي او 22 زخمیان شوي دي. نن د لوګر د میا کمانډانې ویان احمد الله انس مشال ریډیو ته وویل چې په وژل شوو کې 9 ماشومان او 2 ښځې هم شامل دي.
او د ترکیه د دفاع وزارت نن ویلي چې د خوراکي توکو سلور نورې کشتۍ د اوکراین د تور سمندرګي له بندرونو څخه روانې شوې دي. د ترکیه په وینا له دې سره د ملګرو ملتونو په ملاتړ د غلې د برامداتو لپاره تر شوي تړون لاندې د اوکراین له تور سمندرګي څخه د وتلو کشتۍ شمیر 150 ته ورسېد.
اوریدونکو د خبرونو لدې لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پایته ورسېدې. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا، انیس اجمل او زموږ تخنیکی ټیم د مشال رادیو له سټوډیو نه اوس اجازه درنه غواړو. د خدای په امان.